السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2013 کال د مئی د میاشتې 18 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ دوه هفتهوار پروګرامونه رورولي او تاندهیلې لرو. خو اول خبرونه له بوریوال کاکړ اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټي وایي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو بل په اړه باس یې د مئی تر 28 ځنډولې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی دی چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي. او امریکا او د هغوی خلیجي اتحادیانو د لبنان پر حزب الله ملیشا نوي بندیزونه لګولي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټي وایي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو بل په اړه بحث یې د مئی تر 28 ځنډولې ده. د یادې کمیټې مشر چودري محمد اشرف بیگا مشال رادیو ته وویل چې د چهارشنبه په ورځ پر دې مسوده ځکه په بحث کې بریالي نه شول چې د پوینا د غونډې په ایجنډا کې نور موضوعات ترغله مخه وو. د کمیټې یو غړي محمد موین ویټو وویل حکومت د دې پلوي دی چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شاملې شي.
روای د می پر 22مه بعد د قبایلی اصلاحاتو په اړه قانوني مسوده چیړو. لکه چې تاسو ته معلومه ده په قائمه کمیټه کې به پر دې مسوده بحث کیږي. ځنې غړي به اوربند اعتراضونه کوي، ځنې به په حق کوي، نو تر دې گفتگو وروسته به یې نتیجه معلومیږي. خو د حکومت لخوا درته دا وایم چې حکومت په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو مسوده په حق کې دی.
د قبایلی سیمو د راتلونکي عیني حیثیت په اړه د دې سیمو سیاسي او قبایلي مشران او هم د ملک ګوندونه پر دوو ډلو ویشل دي. یو غړی وایي قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شاملې سي، او بل لوری وایي لومړی دي په دې اړه په قبایلي سیمو کې د ټول پښتنې لاري له ولس څخه تفوس وسي. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو پر ضد په میرعلي کې پر لتنن په 5 ورځ هم دوام لري. پر لتوال غوښتنه کوي چې حکومت دې د هدفي وژنو مخه ونیسي او په وژنو کې ککړ کسان دې گرفتار کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان وایي له احتجاج کوونکو سره یې څو ځله مذاکرات کړي خو نتیجه نه ده ورکړي.
دیمنګ ته یو اته رکنی کمیټی را کړی و. په اته رکنی کمیټی کې دلته مو سره 15 کسان ناس پوچ مولاړو ورته هغه کې د دې خپل منځ کې به مشاورت وکړو. نو د مشرانو خبره مونږ منله، زمونږ خبره مونږ منله. په الحال دې هم دغه ناس دې چیر د تاسو چې کوم لیکل مو تکړی دي په دالې کلو باندې مونږ ته په الحال اعتبار نشته دی. د دې مونږ ته پروپر هغه پکار دی، ثبوت پکار دی.
ایاز خان بیگا مشال رادیو ته په مرکه کې وویل چې احتجاج کوونکي په لیکلې بڼه د هغو هدفي وژنو درې د ضمانت غواړي کوم چې د ده په وینا هیڅوک نسي ورکولی. د احتجاج کوونکو لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان پوځ ادا کړی چې تر سلو د زیاتو بې ګناه هزارګانو په وژلو کې لاس لرونکي د لشکر جنګوي د بلوچستان مشر سلمان بادینی وژلی دی. د پوځ عامه اړیکو څانګې ISPR پر خپله ویبپاڼه لیکلی دی چې امنیتي ځواکونو د معلوماتو پر اساس د چهارشنبه پر ورځ په الماس کلي کې د عملیاتو پر مهال دوه ځانمرګي هم وژلی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د ډزو د تبادلې پر مهال د پوځي استخباراتي ادارې MI یو کرنل سهیل عابد هم وژل شوی او څلور عسکر نور ټپې شوی دي چې د دوه پکې حالت د اندېښنې وړ دی. آزادو سرچینو د دې پیښې پخلی نه دی کړی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روژې په مناسبت په خبره کړې ویډیو پیغام کې پر وسلوالو ژغ کړی دی چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي. ولسمشر اشرف غنی بیګا په دې بیان کې وویل
امیدوارم طالبان
دی وایي هیلمن یم چې طالبان او د افغانستان نورې مخالفې ډلې د روژې مبارکې میاشتې حرمت مات نه کړي او د عبادت کوونکو د ویرې او نامنۍ بحث نه سي. تر دې مخکې په هلمند کې مدني فعالانو مشال رډیو ته ویلي وو چې دوی له حکومتي ځواکونو او طالبانو غواړي چې د روژې په درناوي کې اوربند وکړي. افغان روبوټ جوړونکو نجونو په نړیوال سیالي کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. په ژواک خبري اجانس لیکي چې افغان روبوټ جوړونکو نجونې په امریکا او کاناډا کې د روبوټ جوړونې نړیوال سیالي کې د بریا ترلاسه کولو وروسته د چهارشنبې په ورځ ناوخته کابل ته ستنې شوې دي. د نجونو د شپږ کسیزې ډلې څلور میاشتې هلته تېرې کړې وې. د نجونو ویلي چې د روبوټ جوړونې ټیکنالوژي پراختیا لپاره له حکومت غوښتنه کوي چې په هیواد کې د ساینسي او روبوټ جوړونې ټیکنالوژي ښوونځي پرانیزي. امریکا او د هغوی خلیجي اتحادیانو د لبنان د حزب الله ملیشي پر مشرتابه نوې بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په بندیزونو کې د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې مخکښ سید حسن نصرالله او د هغه د مرستیال نعیم قاسم ترڅنګ دیارلس نور غړي او ادارې شامل دي. یاد وزارت ویلي چې په بندیزونو کې د حزب الله هغه بنیادي پریکړه کوونکي جرګګۍ په نشه سوی دي چې د لبنان په سیاست کې با اثر رول لري او د شام په شخړه کې ښکېل ده. په دې تازه بندیزونو کې په نشه سوي ځینې کسان هغه دي چې له امریکا له وړاندې پرې بندیزونه لګولي. د امریکا کانګرس هم دې ته د ایران ترهګره پراکسي وایي او بندیزونه یې پرې لګولي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف ویلي په هیواد کې د بشري حقونو حالت ښه کولو په لړ کې نه غبرګیدونکي پرمختګ سوی دی. ولسمشر شوکت میرزایف دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کتو پر مهال کړی دی. تر دې لیدو کتو وروسته په یو بیان کې ویل شوي چې د امریکا او ازبکستان ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ نوی دور پیل شوی دی. سپینه ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ازبکستان کې د ولسمشر شوکت میرزایف د واکمنۍ له پیله راهیسې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو په لړ کې د پام وړ پرمختګ ستایلی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیا وری.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.43 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو یورو په 1.90 روپۍ او په 1.40 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.40 روپۍ او په 2.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.40 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.65 روپۍ. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.0، بنو کې 3.0 او 2.0، او کوټه کې به زیات نه زیات 6.0 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري: د پاکستان قومي اسمبلی یو کمیټي وایي راتلونکي اونۍ د قبایلي اصلاحاتو په اړه د آئینی ترمیم په مسوده به بحث کیږي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي په سیمه کې په پرلتناستو احتجاج کوونکو سره خبرې اترې روانې دي.
کوشش دا دے چې کم د مذاکرات دا لړۍ روانه ده چې دا ماته نشي، او موږ کوشش کوو چې د دې سره بار بار دی موږ د مذاکرات ټیبل تراولو، کم د دې مطالباتو په دا ټول باندې مخبره ترې وکړي.
په پېښور کې د قبایلو د جرګې او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ یوه غونډه شوې. د جرګې یو غړی هیله مند دی چې ښه نتیجې به مخې ته راشي.
میشتا دے جرگے آغا حقیقتی مجلس پلوس روغائی انشاءاللہ دا مسئلہ گرونا ندو ہر بد اعتمادی ختم شوا دے یو شے اعتماد سرا انشاءاللہ میر مقصد سفار کی.
اونیس پروگرام رورولی دازل دا آسٹریلیا پا اڑ دے.
دلتا دا قانون حاکمیت دا، او قانون دا دے ٹولین ٹول افراد تا مساوی سرگا گوری.
تاندے ہی لیخ پراونا ہم لرو لمشال ریڈیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټي د روانې میاشتې پر 22مه په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو په آئینی ترمیمي مسودې خبرې کوي. د کمیټې مشر او یو غړي پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل د چهارشنبې په ورځ دوی په دې موضوع په خبرو ونتوانېدل. د مسلم لیگ نون په مشرۍ واکمن ائتلاف وایي په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو په حق کې دی، خو د قبایلي اصلاحاتو موضوع ځکه لانجمنه ده چې ځینې ګوندونه او مشران تر هر بدلون مخکې د هغو سیمو د ټولو لس رای اخستل مهم بولی. پامیر ساحل معلومات لري.
د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټي وایي د مې پر 22مه د قبایلي اصلاحاتو په اړه د آئینی ترمیم پر مسوده بحث کوي. د کمیټې مشر چودري محمد اشرف او یو غړي محمد موین وټو چې دواړه د واکمن مسلم لیگ نون سیاستوالان دي د چهارشنبه پر مازیګر مشال راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې کمیټې د شروع پر ورځ په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو پر قانوني مسوده بحث کړی وای، خو پر اجنډې نور موضوعات تر دې لومړی ول نو ځکه دا کار وځنډاوه. محمد موین وټو وویل په راتلونکي غونډه کې د قبایلي اصلاحاتو په اړه قانوني مسوده د دوی د اجنډې په سر کې ده. وټو وایي د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو په حق کې دی. دی وایي د مې پر 22مه بعد د قبایلي اصلاحاتو په اړه قانوني مسوده څېړو. لکه چې تاسو ته معلومه ده په قائمه کمیټې کې به پر دې مسوده بحث کیږي. ځینې غړي به ورباندې اعتراضونه کوي، ځینې به یې په حق کې وي، نو تر دې گفتگو وروسته به یې نتیجه معلومیږي. خو د حکومت لخوا درته دا وایم چې حکومت په خیبر پختونخوا د قبایلو د ورګډولو مسوده په حق کې دی. موین وټو زیاته کړه چې د قبایلي اصلاحاتو په اړه دا مسوده ورته قومي اسمبلی ورکړې او چې د قانون او انصاف کمیټې د باس په نتیجه کې پکې بدلونونه وشي نو بیا به ور باندې په اسمبلی کې خبرې کیږي. د قانون او انصاف د قائمه کمیټې مشر او اته غړي د مسلم لیگ نون سیاستوالان دي. په پاتې غړو کې یو د پیپلز ګوند، دوه د تحریک انصاف، یو د متحده قومي موومنټ پاکستان او بل یې د جمعیت علماء اسلام فی غړی دی. خو د قبایلي اصلاحاتو موضوع لانجمنه ده. جمعیت علماء اسلام فی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، متحده قومي موومنټ پاکستان او یو شمیر قبایلي مشران په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو پلان مخالفت کوي. دوی ګڼي چې تر هر ډول آئینی او قانوني بدلون مخکې باید د هغو سیمو لټول ول سرای واخیستل شي. خو پاتې سیاسي ګوندونه، ځنې قبایلي مشران او ځنې ټولنې د اصلاحاتو د هغه پلان عملي کول غواړي چې یوې حکومتي کمیټې د 2014 زیږدیز کال په اګست کې د یو رپورټ په بڼه حکومت ته وړاندې کړی وو. کمیټې د قبایلي سیمو تر سفرونو او له مشرانو سره تر خبرو وروسته حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې قبایلي سیمې دې په مرحلو یا پړاوونو کې د پاکستان په قومي بهیر کې ورګډې کړي. د 2018 زیږدیز کال په مارچ کې د هغه وخت د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې د قبایلي سیمو د آئینی او قانوني حیثیت بدلولو منظوري شوې وه، خو د دې پلان د مخالفت له کبله اصلاحاتي بهیر پیل نه شو. د روان کال د مه پر 2مه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان وکړ چې قبایلي اصلاحات به د شاوخوا درو اونیو په موده کې عملي کول پیل کړي.
پامیر ساحل مواوریدو. په شمالي وزیرستان کې د اوسنۍ او هدفي وژنو پر ضد پرلت نن په 15مه ورځ هم روان دي. پرلتوال غوښتنه کوي چې حکومت دې په وژنو کې ککړ کسانو نیسي او د هدفي بریدونو د لړۍ مخنیوي دی وکړي. خو د څو ورځو تر تیرېدو وروسته اوس په لومړي ځل د حکومت دریز مخې ته راغلی دی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان پرون ماښام له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې له احتجاج کوونکو سره یې څو ځله مذاکرات کړي دي خو لای هم نتیجه نه ده ورکړي. نوموړي د مرکه په سر کې د مشال ریډیو له خبریال عمر وزیر سره د پرونیو خبرو اترو حال شریک کړ.
نن بیا فائنل مذاکرات راوند وشو، ټولې خبرې اترې مو تقریبا حل کړې، په کاغذ باندې مو هغه ولیکلې. د دوی یو څو مطالبات دا دي، یو خو د امنیت په لحاظ سره دي چې یاره د ټارګټ کلینګ چې کم کیږي نو دا په کار ده چې د دې روکتام وشي. د دې نه علاوه چې په ضرب عزت کې کم کورونه ړنګ شوي دي نو د دې لپاره چې د حکومت کمه پیسه ده چې کم مونږ ورته سیل سی پی وایو، فیډرل ګورنمنټ نو د فاټا سیکریټ نه ملاویږي هغه پیسې، ټایم وشو چې دوی ته نه دي ملاو شوي چې هغه پیسې دوی ته ملاو شي. حال خو 88 کروڑ روپۍ دا بعضی متاثرون ته ملا شوی دی، خو اوس زمونږ د 66 کروڑ روپو چې کم کلیم دی هغه په سیفران منسٹری کې پروت دی. خو له بده مرغه چې د 1 اپریل راسې الیکشن کمیشن کومه پابندي لګولې ده چې په دې کې به ډیولپمنټ کارونه نه کیږي او په دې کې به ریپروپریشن نه کیږي، په هغه وجه باندې مونږ ته دغه پیسې اوسه پورې نه دي ریلیز شوي. بل بیا دوی د خاصدار د ویپنس په باره کې خبر وکړه، د خپلې د خاورې د ریسپانسبلټي د ذمېدارۍ په باره کې هغې باندې خبرې اترې وشوې. دا ټول مو په کاغذ باندې ولیکل. دې مونږ ته یو اته رکنی
کمیټي را کړې وه په هغه اتو رکن کمیټي کې دلته مونږ سره پنځه کسان ناست وو چې مونږ لاړو هلته هغې کې د دې په خپل منځ کې بیا مشاورت وکړو نو د مشرانو خبره مو نه منله زمونږ خبره مو نه منله فی الحال دې همدغه ناست دي چې یاره د ستاسو چې کوم لیکل مونږ ته کړي دي په دا لیکلو باندې مونږ ته فی الحال اعتبار نشته دی د دې مونږ ته پراپر هغه په کار دی ثبوت په کار دی
نو دوی کم ډول باور غواړي لکه دا کم طرف ته دوی اشاره کوي
ما ته داسې ښکاري چې دا کم یوت اف وزیرستان چې خپل ناست دی نو د دې په خپل منځ کې هم داسې اتفاق نشته دی چې کومه خبره کمیټي کوي نو دا کمیټي چې بیا لاړ شي هلته چې هغې ته بیا هغه پوینټونه ورکړي نو هغې ورسره په هغه باندې اتفاق نه لري
نو د دې به حل بیا تاسو څه ګڼئ
کوشش دا دی چې کوم د مذاکراتو دا لړۍ روانه ده چې دا ماته نه شي او مونږ کوشش کوو چې د دې سره بار بار دي مونږ د مذاکراتو ټیبل ته راولو فی الحال خو زما د طرف نه چې کوم هغه کوششونه وي نو زما په خیال همدومره حده پورې مونږ تلی شو چې کوم د دې مطالباتو په دا ټولو باندې مخبرې اترې وکړي بعضې سیزونه داسې دي ګوري چې دا د سی ال سی پی دا کومې پیسې چې دي که دا زما په اکاونټ کې وي یا دلته په شمالي وزیرستان کې پرتې وي هغه ورځ به مو ورکړې وي خو چې د فیډرل حکومت نه فاټه سیکریټریټ ته نه دي راغلي د فاټه سیکریټریټ نه مونږ ته نه دي راغلي نو ظاهره خبره ده د هغې خو زه شور ټي نه شم ورکوی چې په بعضې سیزونو باندې زمونږ د دې سره د ټایم لاین په وجه باندې مشکلات دي
غټه مطالبه تر څومره پورې چې د پرلت نه مخې ته راځي هغه د سیکیورټي حواله سره د امنیت په اړه د ځان د ژغورنې یقین دوی غواړي نو دې بابلا چې کوم دې په دلته په شمالي وزیرستان کې د فوس چې کمالا افیشل زی افسران دي نو هغوی سره هم تاسو په تورو دوی سره لیدل کتل وکړل یا هغوی طرف نه هم څه داسې باور دوی ته ملاو شوی دی
په ده کې مونږ خبرې اترې کړې دي هغه هم دوی ته دا یقین دهاني ورکړې ده چې دی وایي چې یاره ته ما ته دا په لیکل کې راکا چې ټارګیټ کلینګ بنه کېږي ما ورته دا ویل چې څو کم تاته دا لیکل نشي درکوي که پرس که په نورت وزیرستان کې ته لیکل وې او سبا ته د نورت وزیرستان نه وځي په بنو کې یا په پېښور کې داسې عملیات وشي نو د هغې ذمهوار به بیا څوک وي مونږ ورته دا خبره وکړه چې دا ملکانان مو سره کېنولې دي د خاورې ذمهواري به تاسو ته هغه کوو مونږ اخلو مونږ د خاصدارو ته به هغه ورکو د اوسه پورې دې سره اصلحه نشته خاصدارو ته به مونږ اجازه تر واخلو چې د لیوي سره اصلحه شته د هغې پیکټونه مو ورته د لیوي ځواله لګولې دي د شپې ګشتونه مو ته کړي دي د تراوی او د افطار په ټایم کې مو ورته کړي دي په جوماتونو کې مونږ ول چې تاسو ته به مونږ آرمي بم ولاړې لیوي بم ولاړې خاصدار بم ولاړې اوس دومره حده پورې چې مونږ تلی شو نو باقي خو اوس ګارنټي خو هیڅوک نشي ورکوي
داو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان خدا نو موړي د سرګندونو پاړه په سمدستي توګه د احتجاج کونکو خبرګون مخته نه دی راغلي
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
د چهارشنبه په ورځ په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د قبایلو د جرګې ترمنځ یوه ناسته کې په دې خبره اتفاق وشو چې خبرې اترې به جاري ساتي د غونډې پس د پښتون تحفظ موومنټ غړو په خبري غونډه کې وویل چې په کراچۍ کې د دوی هړي اوس اورول شول او ریاست له هغو وعدو نه سرغړونه وکړه چې مخکې ورسره کړې وي خو اوس چې ریاست دوی ته جرګه رالیږلې نو دوی به ورسره خبرې اترې جاري وساتي بلخوا د جرګې غړو هم هیله وښودله چې د دوی ناسته به ښې نتیجې ورکړي نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو د چهارشنبه په ورځ په پیښور کې د قبایلو د جرګې او پښتون تحفظ موومنټ ترمنځ یوه غونډه وشوه په غونډه کې د جرګې غړي صوبایي وزیر شاه فرمان ملک خان مرجان ملک وارث افریدی او داسې نور مشران شامل وو او د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا پکې محسن داوړ سید عالم مسعود علي وزیر او یو شمېر نورو غړو ګډون وکړو د قبایلي جرګې او پښتون تحفظ موومنټ د غړو ترمنځ یوې اوږدې ناستې پس خبري غونډه وشوه د خبري غونډې په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ په خپله وینا کې وویل چې له دوی سره چې جرګې کومې وعدې کړې وې ریاست له هغې نه سرغړونه کړې ده داوړ وویل د مئ په 14مه په کراچۍ کې د دوی ملګري ځورول شوي دي منظور پښتین له هوایي سفر نه ایسار کړل شو او ځینې ملګري یې ونیول شول خو د دې باوجود دوی له جرګې سره کېناستل
وخت په وخت د ریاست طرف نه هغه وعدې چې کوم موږ سره جرګې کړې وې دغه وعده خلافي شوې وه خو بهرحال بیا هم د مشرانو چې موږ نن رالل موږ مخ په وړاندې ځو وسره او دا خبره مشرانو په خپل هم اډمټ کړه چې د ریاست طرف نه وعده خلافی شوی و دا جرګه چې کوم گورنر صاحب جوړ کړی دا ریسټریکټډ دا د یو مخصوص ریجن لپاره تو زمونږ په پښتون غورن غورزنګ کې چې کوم مرګری زمونږ سره په دې کې ملاتړ کوي هغه په ټول پاکستان کې خور دي په دوه ورځو کې مونږ دا ټول نمونه اغیتا دي تا ولکو بیا به وفاقي حکومت چې کله د جرګې نوټیفیکیشن وکړي نو هغه نه پس بیا مونږ د مذاکرات مخ وړاندې وکړو
په دې موقع د پښتون تحفظ موومنټ یو مشر علي وزیر مشال ریډیو ته وویل چې اوس ورسره ریاست فریق شو تر اوسه دا نه وه معلومه چې دغه جرګه چا جوړه کړې نو دوی نن واضح کړه چې دوی ریاست را لېږلي نو اوس به دوی هم خپل کسان پکې شامل کړي او خبرې اترې به ورسره جاري وساتي
دیدو در ریاست طرف نه راغلن دیدو ریاست نمائندگی شو اوس ریاست یو ایز فریق راغی نو مونږ خپل کسان ورکو نو دا زه دا وایم چې بالکل چې تر اوسه پورې څه لګیاو دا شی نه تسلیمې ده چې یاره دغه چې کوم جرګې وې جرګې به کومې کومې خبرې کولې مونږ دا ورته وی چې تاسو مهرباني وکړئ تاسو خپلې مسلې کلیئر کړئ چې تاسو د ساده طرف راغلي څنګه راغلي او په کومه غبا نه بیاستوی چونکې دا دیدو دا شی واضح کنن چې مونږ غیر لګل یو نو مونږ ورته چې مونږ به خپل کسان درکو
په پیښور کې د غونډې په وخت د جرګې غړي ملک خان مرجان ویل دغه مسله دومره ګرانه نه ده نوموړي ویل بد اعتمادي اوس ختمه شوه ډېر زر به پښتون تحفظ موومنټ خپل کسان دوی ته ورکړي چې له ځان سره یې په جرګه کې شامل کړو نوموړي باور وښودلو چې حکومت به خبره واوري
میشته د جرګې هغه حقیقتي مجلس په لوس روغای انشاءالله دا مسله ګرونه نه دو هر بد اعتمادي ختمه شوه د یو ښه اعتماد سره انشاءالله موږ مخ سفر کی او مو یقین دی چې دا مسله میشته ډېره په خوشاله طریقه سره په لوس روشي نو مو یقین دی چې مخ مزال میشته پورا سر خور دای بعد ان شاء الله دوی ورځ شو نه د پښتنې نه ځکه سون میشته ټاکی او روکو مات نه ز 100% مطمئن یم چې حکومت ته میش خبره اوروي او ان شاء الله مخشه سفر دې پورا میشته مکارو کوي
پښتون تحفظ موومنټ واړی چې په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او نورو پښتون میشتو سیمو کې د تیرو پازي عملیاتو په وخت لا درک کړل چې وی کسان عدالتونو ته وړاندې کړل شي په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د غیر ضروري چک پوسټونه ختم کړل شي او امنیتی ځواکونه د پښتنو سره ناسم چلند ختم کړي او د دوی سیمې د حمله ماينونو نه پاکي کړي بلخوا پاز او حکومت وايي دوی د ولست امنیت په خاطر چک پوسټونه جوړ کړي ورلمخه په جنوبي وزیرستان کې د چک پوسټونو شمیر راکم کړل شوی او د چارواکو په خبره ضربه په شمالي وزیرستان کې هم داسې وکړل شي دوی وايي په وزیرستان کې د ماين پاکي چارې هم روانې دي
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میڈیم ویوز پاکستان یویش شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی فاټه سیکریټریټ په قبایلی سیمو کې د اندراج رسته د مدرسو د رجستریشن کار پیل کړی دی چارواکي وایي تر دا مهاله 278 مدرسې رجستر کړی دي بلخوا د مدرسو مشران وایي باید حکومت ټولې مدرسې رجستر کړي چې دا شان د سغدریزې او ترهګرۍ مخنیوي لپاره د سرکاري او شخصي سکولونو په څیر مدرسې هم تر څار لاندې راوستل شي تفصیل له انیسا اجمل نارو
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي په قبایلی سیمو کې د مهال د شاوخوا 278 مدرسو رجستریشن مکمل کړی دی او د نورو لا هم پاتې دی په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د سانګي او چارواکي اشرف خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی په فاټا کې د 279 مدرسو اندراج کړی وو خو اوس یې الته د مدرسو رجستریشن شروع کړی دی
ټول کو پته نه لګي کنه خپل مرضی خبره ده دلته څوک مدرسه کولاو کی بل کې کولاو کی کا باندې ډېر مدرسې دي خو هغه مدارس چې کوم سره انسوي مخکي د کم قانون دې چې د مدارس ریسیس نه کیږي او تر څو فاټ ایک دی هغه چون کې فاټ ته مخکي سلسله وو موږ سره په اندراج مو کولو اوس هغه ایک چې کوم دې پټ ته سلسله دي نو موږ اوس ریسیس شروع کړې دي مخکي چې کوم موږ سره انلیسمنت شو ال اوور دی فاټا 6689 نن مدارس موږ سره انلیست دي اوس چې کوم موږ رجستریشن شروع کړی دي موږ تر اوسه پورې 288 مدارس رجستریشن راغلي دي
د وفاق المدارس العربیه پاکستان ویان مفتی سراج الحق بیا وایي دوی سره تر ټولو زیاتې مدرسې د جنوبی وزیرستان او باجوړ څخه رجستریټ شوې دي
جنوبی وزیرستان کې 130 شمالي وزیرستان کې 13 خیبر ایجنسی 50 باجوړ ایجنسی 130 محمد ایجنسی 20 او رغزه ایجنسی 8 او کورم ایجنسی 42 سمو سره رجستریټ دي وفاق سره تر اوسه هم رجستر دي کنه اوس نو بیا لکه شروع کیږي او بهر الفعل تر اوسه پر مونږ سره دا رجستر دی وفاق المدارس العربیه پاکستان مونږ سره صرف کوم معلومات چې کوم وفاق سره الحق صرف دا غیر نگرانی کوي کنه اصل عام طور سره مونږ سره دي جنکو مدرسو زیات دي کنه
په پاړه چنار کې د انجمنی حسینیه مدارس یو مشر حاجی نور محمد وای د پاکستان حکومت لا پکار ده چې په هیواد کې موجوده ټولي مدرسې رجستر کړي چې دا شان د حکومت تر سار لاندې راوستل شي فاٹا سیکریٹریٹ وائی پا قبائلی سیمو کی ٹٹولو زیادہ مدرسی پا جنوبی وزیرستان کی دی دا قبائلی سیمو ٹی این این ریڈیو دا فاٹا سیکریٹریٹ دا یو رپورٹ پا حوالے لکھلی چپ قبائلی و نیم قبائلی سیمو کی ٹھولی و سوا پنزنوی مدرسی دی چپ کی پنز سوا دوا دا الکانو او یو سل درے او یاد جنکو دی
دا مشال ریڈیو دا
د بخنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل په خپل یو تازه رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو باندې د ډیجیټل بریدونو ذکر کړی دی. په رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو په انټرنیټي لارو زورول کیږي چې باید پلټنې وشي او د دوی خوندیتوب باوري کړل شي. ولخو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن مشال ریډیو ته ویل چې دوی د داسې کیسونو خلاف په خپل دایره کار کې مناسبه کاروایی کوي خو پکار ده چې په پاکستان کې د قانون حکمرانی مضبوط وی. تفصیل پر رپورٹ کے دے د بخنې نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل په خپل یو نوی رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو له ډیجیټل ګواښونو سره مخامخ دي. د مې په 15مه خبر شوی رپورت کې امنیسټی انټرنیشنل د ډیجیټل بریدونو ذکر کړی چې د جعلي انټرنیټي اکاونټونو او سوشل میډیا پروفایلونو په ذریعہ د بشري حقوقو کارکونکو زورول کیږي او ورته د سارنې او انټرنیټي جرمونو دړکې ورکول کیږي. په رپورت کې ویل شوی چې د بشري حقوقو فعالانو کمپیوټر ته وایرس لیږل کیږي او په بیلابیلو طریقو ترې پاسورډ دغلا کولو کوششونه کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن مشال ریډیو ته ویل کدا سې سم مسله دوی تراشي نو دوی خلاف کاروایی کوي او د متعلقه ادارو نه جواب هم غواړي خو په کار ده چې په پاکستان کې د قانون حکمرانی مضبوطه وي.
همارا ایک کمپلینٹ سیل ہے. اگر ہمارے پاس کوئی ایسی کمپلینٹ آتی ہے
زمونږ د شکایتونو یو سیل دی. که مونږ ته داسې څه شکایت راشي نو مونږ کاروای کوو. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن دریز دري چې مونږ خو خلکو ته پوهاوی ورکو چې د هغوی حقوقونه سدي. خو دا ضروری ده چې که داسې څه سرغړونه وشي نو اول مونږ سره شکایت درج شي. تر څو چې په پاکستان کې د بشری حقوقو خبره ده نو په پاکستان کې د قانون حکمرانی په ډیره ښه طریقه نه ده عملي. نو ځکه په ملک کې د بشری حقوقو مختلفې سرغړونې کیږي.
اس لیے بیشتر وائلیشن جو ہیں
په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وای چې دوی په مختلفو طریقو زورول کیږي چې ډیجیټل ګواښم پکې شامل دي. په کوټه کې د بشري حقوقو یو کارکونکې جلیلا هزاره چې په روسو کې د هزارګانو د حقوقو لپاره د نه خړو هړتال کړو وای چې په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو او په تیرا د خزینه کارکونکو لپاره کار ډیر ګران شوی دی. ما چې کله د نه خړو هړتال کړو نو زما ایجنډا خو د امن علاوه بل څه نه و. ما ته نه ده معلومه چې په انټرنیټ د جالی آی ڈی ګانو شاته څوک دي. هغه زما خلاف یو تحریک پیل کړي او زما کردار کشي کوي. دوی زما لپاره ناسم ټکي استعمالوي. زما مور ته کنسل کوي، ما ته کوي. زه دا احساس کوم چې زما په اړه د تشدد یو پارونه ده، یو پروپاګندا ده. زه ځان ډیر غیر محفوظ احساسوم چې چیرې کوم بل قوت لدی ګټه پورته نکړي. پاسوات کې د خویندو جرګې مشر تبسم عدنان هم وای داسې معاملات سره مخامخ شوی دا چې رپورټ یې هم کړي خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده لیدلې.
سونه پیری چې ده نو ما په سیده سي میسج راغلی دي چې ایجنټ اف اسرائیل مودی او اسرائیل پرزیدنٹ لاس ملاو کړو او دا جنډی لګېدلې وی او ما ته فرینډ شپ ریکوست چرته را لګړې ده. فرینډ شپ ریکوست ایکسپشن هم ده. هغه کې ما ته پته نه و دا خبرې نه دا غینه بیا ما پسې دا نوم ولګېد اسرائیل لپاره کار کوي. هغه هم په تھریډس کې را روان یا چې دین په سوشل میډیا باندې هم د سیمې مختلف قسم د وجلو را وجلو د دې په اړه کې کسي کسي خبرې دارا ته شوې دي چې موږ وتا کار دی پرې ده کنه طالب خان شي او دا ما ریپورت کړی دی باقاعده هغه هر څه خبرې مبرې ا د جرګد نه ایمیل آی ډی باقاعده هیک شوی دی تر اوسه پورې مال ما په ریپورت هم کړی دی.
امنیسټي انټرنیشنل په خپل ریپورت کې لا پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې په سمدستي توګه د دغو بریدونو خپلواک او مؤثره پلټنې وکړي او د بشري فعالانو خوندیتوب دې باوري کړي. پاکستان په 2018 کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي یو قانون جوړ کړو چې له مخې یو شمېر گرفتاریانې هم شوې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ
کې منګل ته دې کې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجه وشوه. لن خبرونه له بوریوال کاکړه ورو
د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټي وایي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو بل په اړه بحث یې د مئی تر 28 ځنډولی دی. د یاد کمیټي مشر چودري محمد اشرف بیگا مشال رادیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ پر دې مسوده ځکه په بحث کې نه دی بریالی شوی چې د په وینا د غونډې په ایجنډا کې نور موضوعات تر هغه لمخه وو. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو پر ضد په امیرالي کې پرلت نن په 15 ورځ هم دوام لري. پرلتوال غوښتنه کوي چې حکومت دې د هدفي وژنو مخه ونیسي او په وژنو کې ککړ کسان دې گرفتار کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان وایي له احتجاج کوونکو سره یې څو ځله مذاکرات کړي خو نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان فوج ادا کړی دا چې تر سلو د زیاتو بې ګناه هزارګانو په وژلو کې لاس لرونکي د لشکر جنگوي ته بلوچستان مشر سلمان بادینای او دوه نور ځانمرګي وژلې دي. د فوج د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر ویلي چې په دې عملیاتو کې د فوجي استخباراتي ادارې ایم آی یو کرنل شهید سهیل عابد هم وژل شوی او څلور نور عسکر ټپي شوي دي چې د دوو پکې حالت د اندېښنې وړ دی. آزادو سرچینو تر اوسه د دې پخلی نه دی کړی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روژې په مناسبت په خبره کړې یو ویډیو پیغام کې پر وسلوالو غږ کړی دی چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي. تر دې مخکې په هلمند کې مدني فعالانو مشال رډیو ته ویلي وو چې دوی له حکومتي ځواکونو او طالبانو غواړي چې د روژې درناوي کې قربند وکړي. امریکا او د هغوی خلیجی اتحادیانو د لبنان پر حزب الله ملیشا نوې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په بندیزونو کې د حزب الله د مخکښ سید حسن نصر الله او د هغه د مرستیال نعیم قسیم ترڅنګ دیارلس نور غړي او ادارې شامل دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام رورولي. دا پروګرام د ځل د آسترالیا په اړه دی. دا پروګرام تاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړوي. د دې نه پس یو بل 19 پروګرام تاندې هیله هم لرو. را سره اوسه.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په استرالیا کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځای خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې ښې او بدې خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته پکتو د خپل وطن ولسته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. په خبرونه پایل کو، استرالیا داسې هیواد دی چې له هر اړخه ترې سمندر چاپیر دی، خو مځکه یې دومره پراخه ده چې د نړۍ یو له لویو هیوادونو ګڼل کیږي. آسٹریلیا ته په نږدې پرتو هیوادونو کې نیوزیلند، پاپوا نیوګینی او انډونیزیا شامل دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلد رومیټرز د معلوماتو له مخې د آسٹریلیا ټول آبادی دا وخت څخه کم 25 میلیونه ده. په آسٹریلیا کې شاوخوا د نړۍ د ټولو مذهبونو پلویان ژوند کوي. د آسٹریلیا حکومت رسمي ویبپاڼې لیکلي چې د 2018 کال له سرشمیرنې سره سم په آسٹریلیا کې 25% خلک عیسویان دي چې تر ټولو زیات دي. رپورٹ لیکي چې 30% خلک پر مذهب باور نه لري، خو په پاتې خلکو کې 2.6% مسلمانان او 2.4% بودایان دي. په آسٹریلیا کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه په لوی شمېر آباد دي چې ځینې یې پیړۍ وړاندې تللي او ځینې پکې په دې وروستیو لسیزو کې ورغلي دي. ابراهیم سیار له تیرو شاوخوا 25 کالو راهیسې په آسٹریلیا کې میشت دی او د دې هیواد په بیلابیلو شهرونو کې اوسېدلی دی. ابراهیم سیار وایي په آسٹریلیا کې یو مذهب هم پر بل فوقیت نه لري او ټولو ته د قانون له نظره په یوه سترګه کتل کېږي.
دلته د قانون حاکمیت ده او قانون د دې ټولنې ټول افرادو ته په مساوي سترګه ګوري. د آسٹریلیا په اساسي قانون کې د مذهب او د عقیدې پوره آزادي در ترغی د چا د نورو په مسائلو کې چې ونیسه مداخله ونه کړي. و دلته مسلمانان، هندوان، عیسویان، یهودان او د ټولو مذاهب او قومونه پوره او بشپړ حق لري، آزادي لري چې د دې خپل مذهبي مراسم آزادۍ سره ترسره کړي.
آسٹریلیا هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کلونو کې ځینې داسې ناوړه پیښې پکې رامنځته شوي چې پړی بیا سخت دریځو مسلمانو ډلو منلې ده. ابراهیم سیار وایي پر دې سربیره د آسٹریلیا ولس هلته میشتو مسلمانانو ته ډیر درناوی لري.
د دغه وروستیو پرمختګونو په نتیجه کې چې په مسلمانانو کې اکستریمیزم پیدا شوی ده، د مسلمانانو په څیره کې دلته یوه بد اغیزه د آسٹریلیا په ټولنه کې خلکو ته د څرګند سوی ده. خدای مکړه دا مسلمانان ټول تنگ نظر دي، مسلمانان ټول فنتیک دي او تروریست دي. خو په دیدی مسلمانان ته ډېر سخت احترام کوي او د دې ځای قانون د احترام او درناوي په بنیاد چې ده یعنی حاکمیت لري.
له نوموړي مې وپوښتل چې آیا په تیرو شاوخوا 2.5 لسیزو کې ورسره کله هم د مذهب پر اساس توپیري یا بد چلند سوی دی او کنه؟ نو هغه وویل
هېڅکله نه، نه یوازې د مسلمانان سره نه سوی، بلکې د هېچا دلته یو جرم ده که چیرې چا سره څوک ناوړه سلوک وکړي او د تبعیض نه کار واخلي.
ابراهیم سیار وویل د آسٹریلیا ولس نه یوازې په ادارو کې مسلمانانو ته قدر ورکوي، بلکې جماعتونو ته هم ورځي.
زه کله چې په پوهنتون کې وم د روژې په وخت کې زه به تلم، ما به مونځ کوو، یو چیرته به تلم مونځ به م کوو. دیدی د ما دا کار ته به په ډېر درناوي سره کتل او احترام یې کوو. بل دا چې دیدی کله چې د مسلمانانو جماعتونو ته راځي هغه احترام په ځای کوي، فرضاً که ښځینه یې د څادر په سر کوي او بوټونه لرې کوي.
ده وویل هلته په تیر کړي وخت کې بلا ډېرې خوږې خاطرې لري، خو یوه یې داسې بیان کړه.
زما ډېره ښه خاطره داده چې وخت زه یو چیرته لاړم، ما سره څو آسټرالیان وو او دې خواته پښتونخوا د قبایلي افغانان یوه کورنۍ وه. نو د روژې میاشت کې دغه آسټرالیایي ملګري چې مونږ سره دیدي چې اوبه او چای دا راوړ، ما ته ویل چې چای ولې ته نه چکې، ما له روژه ده، ویل دا د کور خاوند هم نه چکې ما نه. نو دوی هم ویل مونږ د تاسو په احترام مونږ چای نه خورو، ځکه چې مونږ هم دا زما ډېره ښه خاطره ده چې دیدي یو تفاهم او انډرستانډینګ لري.
محمد زبیر صفای له تیرو څخه کم لسو کالو راهیسې په آسٹریلیا کې ژوند کوي، درس وایي او کار کوي. نموړي په آسٹریلیا کې د مذهبي ازادۍ په اړه وویل داسې ازادي شایي په ډیرو کومو هیوادونو کې خلکو ته ورکړل شوې وي کوم چې د دې هیواد خلک لري.
کله چې استرالیا دغه مسلمانانو خپل هیواد ته پرمننت ویزا ورکوي یا دایمي ویزا ورکوي خپل ملک راغواړي نو هغه دغه مسلمانانو ته هر څه امکانات دلته برابر کړی وي، کاغذ د جنماز نه نیولې تر جمعتون پورې تر د دې د مذهبي مراسم چې په کوم ځای کې دغه ادا کوي تر هغه ټول ورته دیو ته سنجولي وي او په دغه ورته مخکې نه فکر کړی وي تر څو مسلمان دې مملکت ته راشي، نو کاغذ دې مملکت ته راشي هغه دغه شیانو ته مسلمان ضرورت لري. نو مسلمان چې تر څو موږ دې خاورې ته راځو مسلمان هر څه د دې نه برخمن وي او هر څه ورته برابر.
محمد زبیر صافی وویل کله چې د مذهبي مراسمو لپاره په جماعتونو کې ځای کم سي نو بیا ورسره د استرالیا حکومت متبادله مرستې کوي.
موږ مذهبي مراسمو ته چې جماعتونو ته ځو او کله زمونږ په جماعتونو کې بیا زمونږ مسلمانانو تعداد ډیر زیات شي نو موږ ته خپل کونسل چې دی د سالې کونسل هغې سره په ارتباط کېږو، هغې موږ ته د دغې خپلو مراسمو دپاره پارکونه راکوي او ښه ځایونه را لکوي تر څو موږ خپل مذهبي مراسم په ډیر ښه سره ادا کړو.
نوموړي وویل چې کله هم ورسره د مذهب پر اساس داسې چلند نه دی سوی چې دی پرې خفه سوی وي، بلکې د ده په وینا د استرالیا ځایي خلک یې دې ته هڅوي چې خپل مذهبي او کلتوري هویت ژوندی وساتي.
کله کله چې موږ د دې پروګرامونو ته ځو دیو تاکید په موږ باندې دی کوي چې تاسو خپل افغاني رسم و رواج یا خپل افغاني یا کلچر یا مسلمانی کلچر واچوئ چې موږ ستاسو هغه ډایورسټی او هغه کلچر هغه وګورو.
زبیر صافی د یو خاطرې په توګه وویل چې که څه هم د استرالیا ځایي خلک پر میزونو ډوډۍ خوري خو د دوی استاد به ورسره پر مځکه کښېنسته او ډوډۍ به یې خوړه.
دلته چې موږ لومړي ځل لپاره راغلو زموږ د ژبې سره لږ مشکلات درلودل، به دوی خپل ولنټیر استادان موږ ته راکړل چې کله به زیاتره وخت دوی زموږ کور ته راتلل او چې به کله د مانځه وخت شول نو موږ به هغلته په هغه ځای کې جنماز واچو او لمونځ به مو کولو، او کله چې به د ډوډۍ وخت شول نو موږ به شریک راښکته شولو هغې ته به بېله ډوډۍ په مېز کښې موږ به شریک راښکته شو لاندې سرخان ته په شریکه به مو ډوډۍ خوړله او مذهب هم داسې په لاس به مو خوړله. د څو ورځو تېرېدو څخه وروسته کله چې به دوی زموږ کور ته راتلل نو بوټان به د باندې ایستل، ویل به یې چې موږ ستاسو هغه اسلام ته او مذهب ته درناوی لرو ځکه په دې خاطر باندې موږ بوټان د باندې باسو نه راځو، هر څومره وسه چې به موکړه چې موږ مونځ په بله کوټه کښې کوو راځئ خیر نه. دوی ویل چې موږ تاسو کور ته راغلی سو دا ستاسو کور دی او نو موږ ستاسو دغې ته احترام لرو. یو ورځ لاندې راکښته شوه وی زه هم غواړم چې دغه ډوډۍ زه په لاس وخورم په قاشوغ یو نه خورم او شریکه یې تاسو سره وخورم. نو یو ورځ هغې دغه شان شریکه وخوړله، بیا د ورځو نه هغه به نوره موږ لاندې به کېناستله او وی ویل چې زه په نوره په قاشوغه باندې خوراک نه کوم، زه په لاس باندې خوراک کوم او کېنم او شریکه ډوډۍ خورم ځکه چې شراکت ډوډۍ ما ته ډېر زیات خوند راکوي.
دوی وایي چې کله په استرالیا او یا نوره نړۍ کې د ترهګرۍ داسې پېښې وسي نو که څه هم د استرالیا ولس غبرګون نه شي خو بیا هم دوی ځورېږي.
دغه شانې پېښې چې رامنځته شي او بالخصوصا زمونږ کوم مسلمان وي او یا په رسنیو کښې یا د خبر یا د هغې وریشي وړه دغه ډېر ټکان ورکوي. سیر وختونو کښې په میلبورن کښې یو هلک رستورانت ته نهوتو، هغه خپل هم دماغي څه دغه درلودل مشکل یې درلودو، هغې په چاقو باندې هلته څه کسان وهل خو زخمیان شولو. هغه بیا په نیوز کښې راغی په ټولو مسلمانانو باندې ډېر بد اغېزه وکړل او ډېر یې موږ ټکان راکړل ځکه چې دغه شانې پېښې چېرې شي د هغې سره د مسلمانو د اسلام نوم تړلی دی. نو خلک بیا هغه اسلامیت ته یې ګوري او خلک هغه مسلمانۍ ډېر زیات دی ګوري چې دا څه رقم مسلمان دا خو مسلمان په اسلام کښې خو دا نشته دی، وژنه نشته دی، ځان وژنه نشته دی، په اسلام کښې خو ورورولي ده، محبت دی، دا څنګه دا ولګېدو.
ډاکټر محمد ایمل له تېرو شاوخوا 13 کالو راهیسې په استرالیا کښې میشت دی او هلته یې په بېلابېلو ښارونو کښې ژوند کړی دی. ده وویل د استرالیا اساسي قانون د هر دین او فرقې پلویانو ته مکمل ازادي ورکړې ده چې خپلې عقیدې وپالي.
پنځه وخته لمنځونه په جوماتو کښې کېږي، همداراز مدرسې شته دي، دارالحفاظونه شته دي، شرعي دارالعلومونه شته دي، حتی اسلامي هغه شته دی، یونیورسټي شته ده د اسراء په نام باندې. نو د قانون په چوکاټ کښې مسلمانان لکه نور ادیان په مذهبي ازادي مکمله لري دي چې خپل مذهبي مراسم ترسره کړه، او په دې لحاظ باندې زه ډېر د خوښ پر وباسم چې په داسې یو ځای کښې اوسم چې څوک د دې ممانعت نه کړه چې زه ولې لمونځ کړم یا ولې خپل مذهب تعقیبوم یا خپل مذهبي مراسم اجرا کوم. نه په کار کې ما دا شی لیدلې دي تر اوسه الحمدلله، او نه په روزمره ژوند کې.
ډاکټر محمد ایمل وویل په تیرو اتلس کلونو کې کله هم داسې څه نه دي ورسره سوي چې دی ورته مذهب ته سپکاوی ووایي. د ده په وینا داسې ډېرې خاطرې لري چې د آسټرالیا ولس یې مذهب ته درناوی کړی دی.
یوه خاطره، یو چیرته تلم په د کار د انټرویو لپاره په شفخانه کې د ډاکټر په صفت باندې، دوی خو چې ما سره انټرویو وکړ مسلک په لحاظ باندې چې کوم پوښتنې د درځنې کا هغه ټولې تکمیل شولې. په آخر کې زما پوښتنه وکړه چې ته څه خواهش لرې. ما زه تاسو نه یو خواهش لرم، هغه دا دی چې د جمعې په ورځ باندې د جمعې لمانځه ته تم، ما ته اجازه راکوي دی یو ساعت لپاره. دوی ما ته وایي چې ته بالکل د دې لپاره آزاد، په دې کې قطعا هغه نشته، دی مخالفت نشته. دا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای.
ډاکټر محمد ایمل وویل په هر ټولنه کې داسې عناصر وي چې هغه یوازې اقلیتونو ته نه بلکې په خپل ټولنه کې خپل مذهب او خپل کلتور ته هم په تاوان وي. د ده په وینا په آسټرالیا کې به هم داسې عناصر وي خو د نه برابر دي. ابراهیم سیار وویل دی د پښتنو له ځوان نسل څخه هیله لري چې په خپل ځان کې زغم پیدا کړي او هغه خلک وپیژني کوم چې د مذهب په نامه خلک تیر باسي.
زما پیغام قوم ته دا ده چې د اسلام دین وژغوري او پښتونولي وژغوري. د دین په نامه نن سبا زموږ په خاوره کې ډېرې سختې فجایع کېږي، هغه چمونه کېږي چې په لسمې پېړۍ کې د انسانانو په مقابل کې کېدل. هغه څوک چې د اسلام تبلیغ کوي دا باید کوالیفاید اوسي، پوهه ولري. اسلام د بنده د زړه او د خدای ترمنځ اړیکې دي، او دا باید د پالیټکس نه لري سي، دا د ناوړه استفادې نه لري سي. نوی نسل باید دا ودروي.
محمد زبیر صافی وویل اوس نړۍ د انټرنیټ له راتګ سره د یو کلی یا یوې حجرې بڼه خپل کړې ده. د ویل د پښتنو ځوان نسل ته دا خواست کوي چې په عام ژوند او په ځنګړې توګه په ټولنیزو رسنیو کې چې هر څه خپروي نو لومړی دی دا معلوم کړي چې هغه رښتیا دي او کنه. هغه ځکه چې ځینې خلک د خپل ناوړه ګټو لپاره د ولس له مذهبي او نسلي احساساتو سره لوبې کوي.
اوس یې د ځوان او نوي کهول او نوي نسل دغه سوشل میډیا ته ډېره لاره زیاته پیدا کړې ده، او دا هر سړي ته رنګ دی. نو په سوشل میډیا کې او په رسنیو کې دوی ته زغم ډېر زیات غواړم. په دې خاطر یې زه غواړم چې دوی ډېر زیات زر اقدام کوي. کومه یو خبره چیرې شي د یو چا په رابطه کې دوی د زغم او حوصلې او برداشت نه کار اخلي، هغه د واره سوشل میډیا ته پورته کړي وي، بیا چې نور خلک یې ګوري بیا په وروسته افسوس او بخښنې غواړي. د ځوان نوي نسل او کول ته ویم چې تاسو د زغم او حوصلې نه ډېر زیات کار واخلئ، د وطن په آبادولو کې کومک وکړئ، او په یو چا باندې زر تهمت مه لګوئ. نو هره خبره کې یا هر شي کې چې نشروئ په هغې کې د زغم او د حوصلې نه او د برداشت نه ډېر زیات کار واخلئ.
ډاکټر محمد ایمل وویل په وطن کې یې پښتنو ته پیغام دا دی چې په ځان کې زغم پیدا کړي، هغه ځکه چې جذبات کارونه د جوړولو پر ځای ورانوي.
د ما ځوان نسل ته پیغام دا دی چې هیڅ وخت احساساتي عمل ونه کړه. هر شی باید سړی ښه تحلیل تجزیه کړه، هغه باندې ځان ښه پوه کړه، په دې باندې عکس العمل وکړي. ځکه احساساتي عکس العمل باید دې کې چې سړی ته خپل تاوان ورسي یا خپل جامع ته تاوان ورسي. خو خدای دې داسې ورځ راولي چې موږ پښتانه موږ ډېر عقلانه ډېر مدبرانه قدمونه واخلي، او چې الحمدلله په دې قوم کې داسې مدبر خلک شته دي چې دا قوم خیلی ته انشاءالله صاف کړه.
د خبرونې ګډونوالو دا هم ویل چې په پښتنه ټولنه کې ډېره ستونزې د تعلیم د کمی له کبله رامنځته کیږي، نو ځکه د دوی په وینا پښتانه باید د ښه راتلونکي لپاره په خپلو لوڼو او زامنو تعلیمونه وکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونې اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی خوندي او خوشاله اوسئ.
وخت شوه دی د هفتوار پروګرام تاندې هلی. په نننی پروګرام کې به د ښځو د ووټ په اړه خبرې واورې. دا پروګرام ستاسو لپاره فرخنده اسد جوړوي. نن به په تکراری بڼه واورې.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د ښځو په ووټ خبرې کوو.
دوی زیات تر چې کوم دی دوی دا تحریر معاہدے یا زبانی معاہدے یا ایون خپل جلسو کې داسې طریقه باندې خلق دوی موبلائز کی کنوینس کی چې لکه دا ووټ چې کوم دی د ښځې دا غیر ضروري چیز دی. او
دا به هم واوري چې په لورو پرتو سیمو کې پښتنې ښځې په سیاسي هلو ځلو کې برخه لري او کنا.
زما په خیال ښځې د چانه کمې نه دي. زه هم صحابه کې د کمپین له کلي هم زموږ چې دا د سلیکشن
د خیبر پختونخوا په ځینو لرو پرتو سیمو کې اکثره ښځې په انتخاباتو کې خپل ووټ نه استعمالوي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکې ادارې وایي ډېری ښځې په خپله د ووټ ته اهمیت نه نوي خبر. د ځینو ووټ په یو ځای کې رجسټر وي او اوسېږي په بل ځای کې او دا شان ځینو ته د ووټ اچولو اجازت نه وي. د ښځو د حقونو یوه کارکوونکې شاد بیګم وایي په تیرو وختونو کې په دیر شانګله کوهستان او نورو سیمو کې ښځې د ووټ ته اچولو نه منع کړل شوي دي.
او فرخنده دا هم داسې ده چې د ډېر کلونو راسي په د ډېر غونډه چې کومې شاته پاتې شوې علاقې دي یا ریموټ ایریا ته موږ وایو یا دیهي علاقې دي کلیزي علاقې دي په دې کې تر اوسه پورې چې کوم دی دا سیاسي پارټیانې شوې سماجي چې کوم دا علاقې مشران دي دوی زیات تر چې کوم دی دوی دا تحریر معاهده یا زبانی معاهده یا ایون خپل جلسو کې داسې طریقه باندې خلق دوی موبلائز کی کنوینس کی چې لکه دا ووټ چې کوم دی د ښځې دا غیر ریسیز دی او ایون دا دې کفر ته خزه ووټ ورکړي د دې نه زموږه روایت او اقدار چې کوم دی هغه خرابې یو زموږ مذهب خرابې کنه دا یو قسمه سوچ چې کوم دی دا ډېر زیات مضبوط کړی شوی دی او دا غیر نتیجه خاص کر موږ ته د الیکشن په دوران کې همیشه مخې ته راوځي او پته ولګي هغه ته. خو فرق دا دی چې لکه کم سه کم مخکې به داسې زونه زونه اوپن ډسکس کېدل نه اوس کم سه کم په دې باندې اوپن خبرې کیږي بلکې نه صرف اوپن خبرې کیږي بلکې چې کوم دلته کې اداري دي سماجي کارکونان دي هغه ډېر ارګنایز افورټس هم کوي.
په ډیرو ځایونو کې سیاسي ګوندونه او د سیمې مشران هم داسې په خپل معاهده وکړي چې ښځې به ووټ نه اچوي. شاد بیګم چې د دیر اوسیدونکو د هغې نمو د دیر په اړه وپوښتل.
دا فرخنده دا یوازې په دیر کې نه ده. دا ګوري دا معاهده چې کوم دی دا اوس په 2013 په الیکشن کې دا په هنګو کې مشوي و دا په شانګله کې مشوي وي دا فیصلې جرګې باقاعده زما سره تحریري د هغه وخت 2013 کې تحریري معاهده شوی وي نو هغه ما سره پرتې دي. دا په هر هغه علاقه کې کیږي چې په کوم علاقه کې لګ مطلب د خلکو د ناپوهتیا نه د سیاسي پارټۍ چې کوم دي دا د نه فائدې چوتې وستاره چې په لوړ دی کې او په اپر دی کې کتا سو ګوري نو لکه چې کوم د جماعتني هول خو دې خودونه کمپلیټ هول دی هم نه دی. لکه اوس پی ټی آی روانه د ټیک ټاک پینټریشن شروع کړی دی. ان پی انته کې خاطر ټیک ټاک د دې یو اوښتا یو لیول باندې هول شتا پیپل پارټی شتا په دغه ځکه زمونږ د فرد افغان مقدره چې کچرتا چل هم داشوي وي چې کدره پارٹی نه نیگیټیو ده دی ووټ بینګ کم هم دی خو که فرض کا دی کم ته چې کم څنګه پروګریسیو وي او څنګه لیبرل وي دی پارٹی نو کولم کولا د دې خبرې پرچار کړي وي او د دې سي انتظامات کړي وي چې دی وی چې موږ د خځې په ووټ په فیور کیو نو دا چې موږ اسلامي چې کم دی هغه د خامخارا وسلې د دې یو بنیادی مسله ده تاسو هم فرخاندا چې جو مطلعنی سره چې کوم دی په ترور پاکستان کې د ټول منظم د خځو ګروپ سره سره دی. ټیک شو زدا هم اورما چې د پروګرسیو پارټی چې کوم دی دا ځکه په دې خبر باندې زور نه ورکړي چې د دې د وړ کې دا خدشه ده چې کفر کدي خځې شامل کړي په دې عمل کې نو د جو مطلعنی سره د ټول ندير ارګنایز خځې دي چې ټول ندير پوهې خځې دي او تعداد یې هم ډیر دی. ځکه چې د جماعت کانی چې کم موبلایزیشن د خلکو سره کم کانټاکټ د خزو سره اپ ډیر زیات ریګولر بنیاد باندې ډیر زیات ریګولر دی ځکه ډیر کې ګورما چې لګ ال کم پولیټیکل پارټی نه پی ډی آی او د دې چې هغه لګیا ده په ګراوند باندې فیمل ممبرشپ ډیر زیات کوي او د دار فیمل فریر زیات دي ډیر اکټیو دي خو د نور پولیټیکل پارټین ته کوزو ګورم نه هغه نسبتا هغه شان دي اکټیو نه دي څنګه چې دغه دوه پارټی نه اکټیو دي نو په دې کې بنیادی خبره بیا ده چې دا پولیټیکل پارټی نه به د خپل سیاسي مفاد لپاره د خزو چې کم دی هغه دغه استحصال کې دغه حق لپاره نو په دغه وجه باندې خځې شاته پاتې شي. خو زه بیا په دې کې زه تاسو ته ووایم چې زما سره داسې تحریري معاهدې هم شته چې په هغې باندې د ټول پولیټیکل پارټیانو دسخطې موجود دي. د ټولو ویلي دي پاکې یو پارټي نه ده چې لکه هغه وي او چې کوم دی چې کوم پارټي د پروګرسیو دوی چې کوم دی نه دوی وایي چې هغې زموږ خبرې تیاری کړي دي او موږ راوستې دي. په پی کې 95 کې چې کوم وانده شو نو هغه د اے ایم پي او د جماعت اسلامي په منځ کې شوی وه. دې دواړو دا معاهده کړې وه چې تاسو هم ښځې مراولې او موږ هم ښځې نه راولو. نو په دغه ځای کښې زموږ هیله دا وه چې مذهبي پارټیانو خو همېشه دلته کې اکثر دوی خلاف ورتیا کړې ده د ښځو د حقونو. نو بیا یو ترقي یافته چې کوم پروګرسیو پارټي دي دا ولې د ښځې مخالفت کوي؟ دا ولې مطلب اګریمنټ خو د کم سے کم نه کوي که نه؟ که فرق موبلایزیشن نه کوي یو پروډکټیو رول نه کوي نو کم سے کم مخنیوی خو دې نه کوي که نه؟
د مردان دی وی ډیسټریکټ کونسل نصرت ارانه مو پختل چې د سږ کال په عامو انتخاباتو کې به خځې په زیات شمیره کې ووټ واچوي که څنګه؟
جی امید خو دې ډېر زیات ولې چې مخکې خدا و چې په دې سیکټر باندې د ښځو ووټ اهمیت حوالے سره نه پولیټیشنز او نه ګورنمنت دومره سیریس وا. خو اوس دا دی چې مختلف ارګنایزیشن چې دی کې ډېر پازیټیو رول ادا کړ. زه په خپل آواز دی آی د طرف نامګر 45 ڈسٹرکٹس کے یو ہو پکلو کے دا فیمیل دا پارا اویئرنس سیشن کے خود چی دا ووٹ اہمیت او دا بیا پولیٹیکل ایجوکیشن حوالے سرا دا ووٹ اہمیت حوالے سرا نو اغا سیشن اغے موٹیویشن او شو بیا اکا فیمیل مونگا دا اغی کم بالکل دچا شناختی کارڈ نو جوڑ کرے دا اغی شناختی کارڈ لکا جوڑ شو اولا یو لوی تعداد کے لکا جوڑ شو. زدان زته چار صدا او ډیسټریکټ بنو ګوره مانو د دې زما دوه ډیسټریکټ کې تقریبا 7000 پورې نیو شناختی کارت جوړ شو او لکاری پور امید دي داری په دغه باندې چې موږ به د ځل بخپل ووټ کاست کوو. او دې کې دا کې دي شي چې پارټیان خپل کې صدا سي هغه ګډ جوړ مخ کې پښانتونه چې موږ به ووټ خزي نه پریدو. او دې کې پکار دي چې الیکشن کمیشن خپل رول ادا کړي او داسې پارټیانو بالکل چې څوک داسې اناؤنسمنٹ کوي یا خزی نه پریږدي پارٹیاں بین لگئی نو هغه بالکل دی پروسیس نه دی اوټ کی. او ویسے میجورٹی چې کم زنانې دی دا کلو نو دی اوس دی بار هغه ووٹ په انشاء الله ضرور کاست کوي.
نصرت آرا وای اکثر خصو ته دا پته نه وی چې د خپل خوخي په انتخاباتي نخبا ټاپا یا مهر څنګه لګوي او اکثره په پولینګ سټیشنو کې خلک دوکه کړی او په یوې بلې نخې ټاپا ولګوي.
جی زمغه داسې ظاهر دی چې لا خو پکې درې میاشتې شته کنه زمغه چې کلیوالي خزي دی هغه دومره نور ایشوز دي چې لکه دومره مدل مخکې چې ورته کم ټریننګ ورکړي یا کم پوهه ورکړي هغه دومره سات په ذهن کې ساتلی شي. ولی هغه تاسو په خپله پته دا پولینګ ډے باندې څومره غي لکه یو خو موسم خراب وي موسم داسې مطلب ګرمي ډېر په ګرمو کې کېږي الیکشن لوډ شیډنګ مسله شي بیا دا هغه دومره رش او بیا یو ځای لکه دا هغه نخې ته کتل او هغه کول لکه شانتي هغې ته پرابلم به وي. دې دپاره پکار دی چې موږ دا ټول پارټیان خپل طور باندې الیکشن کمیشن خپل طور باندې ریسورسز استعمال کی او دا اویرنس سیشن لکه دې شروع کی. ولی چې هغه اکثر غلطی کوي هغه ته دا پته نه لګي چې موږ سټیم به کم ځای کې لګو نو هغه بیا چې سټیم چې پویم کې نو بیا داسې طریقې سره لګي فول کول طریقه هغه نو هغه سره چې کم هغه ووټ دی هغه انویلډ شي هغه بیا لکه ضایع شي. نو دې باره کې پکار دی چې نن نه بلکې زه خو یم چې د دې به حواله سي څومره زیاته پوهه ورکولي هغه ورکولی شي خاص طور پر زنانو ته. ولې هغې ته هېڅ پته نه لګي چې څنګه څوک ورکوي اکثر دا پولینګ سټیشن کې دننه ولې چې ما مانیټرنګ پروسیس کې هم ډېره مده تېره کړې ده په خپل هم په الیکشن کې 2013 کې جنرل الیکشن کې د ریزلو ما نو ماته پته هلته چې کوم باس زه ټوټلي خبره نه کوم خو باس پولینګ سټیشن داسې چې هلته چې کوم پولینګ ایجنټ یا سر دما اتورټي والا خلک دي هغه داسې ناپوه ښځې دننه بوځي او هغې ته وایي چې بس دا بیبي دلته سټیم کوه یا ډیسیبل لکه معذور یې څوک نو کور والا ورسره نه پرېږدي او دننه لاړ شي نو ما وي لاس په نیولو په بانه باندې په غلط خپل د خوښې کس باندې ووټ واچ لکه سټیم پر لګي نو داسې بیا چې کوم حقیقي چې کوم نمائنده ده هغې بیا یو ووټ سره هم تاسو پته ده چې هغه برخکته کېږي. نو په کار دی چې دې لپاره سیشن هر طریقې سره ګورنمنټ طرف نه او چې څومره سیول سوسائٹی کئی لگیا دے دی سیکٹر کے آگے ہوں مخفل رول ادا کی اور دا دی اویرنس سیشن خاص طور پر پکلو کے لیے ضروری دی.
دا چې د پښتنو په کلو او لرو پرتو سیمو کې په ښځو کې سیاسي پوهه شته او دوی غواړي چې خپل ووټ استعمال کړي او په انتخاباتي عمل کې برخه ولري په اړه د عوامي نېشنل ګوند سیاستواله بشرا گوهر وایي.
زما په خیال ښځې د چانس کمې ندي. زه وایم صحابه کې د کمپین لکه نوم زموږ چې د الیکشن د صحابه کې کمپین کې چې زه ښځو سره ملاو شم ماته ولګېده چې هغه دومره سیاسي سوچ او فکر دے تو خو سواب ہے کہ بادشاہ خان ان کافی کار کرو دا گئی یا خدائی خدمت گاری دیر دخل کے پہلے وہ ڈی پی آخر جو سمرا ماں کا سیاسی الگے دے سمرا فکر ہے وہ سیاسی ماں تو انہیں کہہ دی کہ زمین کا پاٹے نے زیاد کار کون پکار دی کہ آگے راولی جنرلی دا سوچ رہا جی کہ خز بے تعلیم دی آئی تو دے اویرنس پکار دے.
داوا د نن ورځې تاندې هلی خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازهت غواړم. د خدای په امان.
زه نغمه یم. زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.